Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د وګي یا سمبولې دویمه او د اگست څلورويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یو خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي بے سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخوانی هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریه وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړي په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیاکتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلې دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نا وخت د ایراني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقوړونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني اتباع دي خو هویت نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستانو جدایي غوښتونکي مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پاریدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالډ ټرمپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یک شنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرۍ زیاتې کړي دي. د جنوبي کوریا پاوز پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سختې تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وای.
یک سال و هشت ماه میشه که
زن یو کال او اتا یا نه میاشت راهیسه پا اسلام آباد که پتا میم زما طول کورانه و معشومان لرانی ستونز سره مخ دی.
پاکستان کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلی او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل ښاریان د زړو بانک نوټونو له شتوالي په تنګ شوي.
نو پارامیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځه ورکوي چې دغه عاید د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجې کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوي ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یو لانجمن پلان هم خبر کړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپور ته. جرمنی یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه خپل سخت پالیسي دفاع وکړه. د جرمنی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا مشتیدو د دوسیو د څیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمنی یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څیړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري استرلو له خطر سره مخ دي او د جرمني حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل لفی روزی عزیزی ناورو.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمني د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې پته مدي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځایه څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي، دوی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د خغلی دوبنټ له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بشري حقوقو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمني ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د دې خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زن یو کال او اتا یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته میم موږ ته اپروور راکړل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوټې نه شي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه، له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې د مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نور ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لېږدول سوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده، او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ایزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. له ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستي ډلې شتون په افغانستان کې نوره میدامه په پیدا کیږي، هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او په دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمنۍ ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستي او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده، او ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساسوینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي، نو پراتلونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اگست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو ور بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حد څخه باید ډډه وشي. د دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قول ویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي، او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو واموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې
د اړیکو په جوړېدو کې یو خان دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیګ او حالت هغه خبريالان هم د اخراج لګواک سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیګیدلی او حملته زده کړې او په کار بوختي. له یو شمیر هم د خبريالانو سره زموږ همکاري خبري کړې او دا راپور پرې استولې دي.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داس خني
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت په خور خره لبیلابلو رسنیو سره د خبريالې پټوګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی د همغول ته زیګیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لده غهي واده وو سی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګانش مېر خبريالانو خبريالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، کډیر ګټي ککم ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چاري سم کړي. د پاکستان د پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګون کې دی. افغانستان ته لیک ډول د افغانانو ژوند د سترګواخ سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواخ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه واد ووځي. مېهن جان د پیوار کارت لرونکو بل افغان خبريال دی. د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه واد کې زیږیدلې دي. مېهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی د خپل راتلونکي په اړه فکر وړای دی.
پوالته هم په افغانستان کې بندیزونه لګیدلې په مختلفو میډیا عثمانی نو را روانو رزو چې کوم دی ډیر ځلې په میډیا عثمانی نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روانو رزو چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دوی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلې دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید د هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم نه چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلات سره. نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکون کې د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه واد کې څومره د پیوار کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکون کې شته کرش مری نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوې دی. مخکې تر دې د پیوار کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې و او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حدا اقل زیان غالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اگست پښپګمه په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري استلو ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو لا حمله تر تاړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او جولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیا زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې اواز د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې منې. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نتری اخلي او د کار دواړو دکاندارانو او ځای اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دکاندارانو سره لانجه کوي دا پیسې استفادې ورنه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړي پیسې نه اخلي. خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي او د طالبانو حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رامیاش کې زموږ نارینه تنخواه اخلي، ماشا اخلي، کور ته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو په رامیاش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران سره لانجې کوي، وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینې یا ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم دا دولت ولې دې لپاره کومه خاصه وژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تا ته درکوي چې هغه نو هیڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. چې پیسې زړې رور ورسره نشته، سودا هم نشته، یا مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معمولو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پاته شي. په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوې ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له وی لانجمنې تګلارې خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپورټ
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غ راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف پڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 1 ورځو کې 4000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی،
چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3400 تنه نیول شوي وو. یونیسیف زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 28 پورې ټولټال 3500 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زش رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شوي وو پېښور ته ولېږدل
شدن، ولی بیومتریک کرده بودن با پشاور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28 پورې له 3900 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو، خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوسډب سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوسډب سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوسډب سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوسډب سپی شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوسډب سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوسډب سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي شلاره همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی وو. خو یو پیشام پکې داسې نه و چې څوک ته پکې لیونی سپی داړلې وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلې وو، چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000 ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمېرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپی